درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کلی کوم د پاکستان صدر اعظم یو ور بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري دا د دې او نور راپورونه وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ مانی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکي د ماین په چاودنه کې ټپي شوی. د افغان دولت او طالبانو د راتلونکو خبرو اصلي موضوع به اوربند وي او پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او رچولو په تړاو یې څوارلس کسان نیولي. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون نوه برجا سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بې وسه شوي چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نشي کولی. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماینده چاودنه تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. بل لور ته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو رکشا چلوونکی یې وواژه. د دواړو دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي موضوع وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني نن کابل کې خبریالانو ته وویل له دې سره سره هم دوی د ویروس د دویمې څپې مخنیوي ته چې په خبرې یې اوږده دوره به وي چمتووالی لري.
د یوې ونۍ په ترڅ کې له 1300 تر 1600 پورې کسان په کورونا اخته کیږي. حال دا چې په تیرو ونیو یعنی له 1400 تر 1800 ونۍ پورې دا شمیر د زیاتېدو په حال کې و. اوس ویروس په ثابت حالت کې دی. دا یو ښه خبر دی.
خبر خوش است.
ښاغلی عثماني وویل افغانان باید د کورونا د بدلون موندلې بڼې مخنیوي ته احتیاطي ګامونه اوچت کړي ځکه د ویروس دغه بڼه تر پاکستان او هندوستانه رسیدلې. نوموړي له افغانان وغوښتل چې تر راتلونکو څلورو اونیو پورې له اړتیا پرته ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ ودروي. افغانستان کې څه باندې 25,000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او شاوخوا 2,000 کسان ترې مړ شوي، خو دا رسمي شمیرې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي چې نارسمي شمیرې له دې څو برابره لوړې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ایډیټرانو بورد او د ګڼ شمیر څانګو مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم مشر مایکل پاک ته یو اعتراضي لیک لیږلی او نوموړی یې د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی. دوی په یو اعتراضي لیک کې چې پرون د دسمبر په 13 لیکل شوی د یو اس ای جی ایم اجرایه مشر مایکل پاک تورن کړی چې له مالی او عملیاتي پلوه یې د ازادي راډیو د خپلواکۍ مخه نیولې ده. پر پاک نورې نیوکې دا شوي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو پخوانی مشر جیمی فلای ناڅاپي له دندې لرې کړی او د امریکا د یوه ګوند په ګټه کار کوي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې مشر مایکل پاک د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګمارل شوی او تیره جون میاشته کې د سنا جرګې لخوا هم تایید شو. د دغه اعتراضي لیک یوه یوه کاپي د امریکا سنا جرګې او د استازو جرګې مشرتابه کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو او د منتخب ولسمشر جو بایدن د انتقالي ډلې د نړیوالو رسنیزو چارو مشر ته هم استول شوی. پاک بیا د اعتراضي لیک له تیروتنو ډک بللی او ویلي دي د ازادي راډیو د خپلواکۍ د محدودولو لپاره هیڅ ډول جوړ جاړی نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او رچولو په تړاو یې څوارلس کسان نیولي دي. ځایي پولیسو نن وویل چې نیول شوي د هغو سلګونه کسانو له ډلې دي چې پرونی د خیبر پختونخوا په کارک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم ورول. په پاکستان کې هندو لګکیو پر دې چلند نیوکه کړې او غندلې ده. د پاکستان فدرالي حکومت او ایالتي وزیرانو هم دا اقدام غندلې. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې سلګونه کسان په مارتلونو د معبد ودانۍ ورانوي او له ودانۍ توره لوخړه پورته کېږي. بلورتا د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالی واګی پلاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي خونځي وتړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغه خونځي سم زده کړې نه دی وړاندې کړي. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو سره به په خپل وخت خبري وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول دغو سپارښتنه هم دا وه چې کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
په تخار کې یو شمېر فعالو ښځو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې کال کې د سولې لپاره په افغانستان او نړۍ کې څومره هڅې شوي؟
جرګه د سولې د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي
په دې اړه په یو مفصل راپور سربیره به واورئ. کرونا وایرس په اوج کې په نړۍ کې د نوي میلادي کال په مراسمو دې وایرس څومره اغیز کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنټ لاره هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړي. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اوربند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وای د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پیل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره د خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی دین محمد جا تکړه د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړې او وایي په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکی موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیز کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخي مشورې کړې. د زیاتکړه د دوی ټیم چمتو ده چې د بل پړاو خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي. د خلکو سره پراخي سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغه هوکړې لمسې چې دواړو لوی یو کړي د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوی هوکړې لمسې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکی چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېری اوږدې د دواړو خواو په لیدلوري کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د تاوتریخوالي کمی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي له هر څه مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام څخه به هم په کلکه ننګه وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونو کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کیږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو له ډلې دی. خو د دې ټولو سره سره دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د شخړې حل ته د یوې سیاسي لارې د پیدا کېدو لپاره خپل ژمنتیا ښیي. پاکستان چې د افغانستان په سولې کې ونډه مهمه بلل کیږي، هم د سولې رواني پروسې د بریالیتوب لپاره د خپل هڅو له دوام خبر ورکړي. د دې هیواد لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غنی سره کتنه کې ویلي، په افغانستان کې روانه جګړه نظامي حل لار نه لري او دواړه لوري یعنی افغان حکومت او طالبان باید د سیاسي هوکړې پر بنسټ یوې پایلې ته ورسیږي. د پاکستان د لومړي دفتر د لومړي وزیر له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې د عمران خان له قوله لیکل شوی چې تاوتریخوالي د پای لپاره باید دواړه لوري اوربند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر اساس روغه وکړي. لبل خو په تخار ولایت کې یو شمیر فعال شزی د جګړې لشکیل خو غواړي چې لومړی اوربند وکوي چې تلپاتې سولې ته لار هوار شي. دوی د غرزوي چې د رواني جګړې لکبل د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېر شزی به سرپرسته شي او له سختو ناخوالو سره مخامخ دي. نور حل په یو راپور کې ووري.
15 کلنه پرګولا چې دای مستار نوم دی د کندز اړوند دیالچین د سیمې وسیدونکو ده. د څلور کوشنیانو دا مروای له میړه سره ژوند تریخو دی. واده لاس کال کېدل چې دوه کال مخکې میړه طلاق ورکړ.
ما لاله کوم کار خانه خودم بود، دکان ما خودم بود، سرمایه دکان ما خودم بود. ما
خاون میزه و حلم او دبولم، کور او دکان زما خپل و. خو خاون میزه یې طلاق کړم او بل خځه یې وکړه. زه یې له کوره وشړلم او زما اولادونه یې هم واخستل. له دولت نه غواړم چې له خاون څخه مې زمانه فقه واخلي.
په کندز کې د ښځو د حقونو فعاله سلیمه حیدری بیا وایي تر ډیره د تاوتریخوالي عمله نه مجازات کیږي او له همدې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. میرمن حیدری د دې ستونزې او شمیر نور لاملونه هم یادوي.
مرکز شهر شاید کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه اطلاع رسانی کردن، ولی
شایی په شهر کې د تاوتریخوالی کچه تر یو حد پورې کمه سوی وي، ځکه دلته د پوهاوي کچه لوړه ده. خو په کلیو او بانډو کې د تاوتریخوالی کچه لوړه ده، ځکه په کلیو کې د وهلو او ټبولو سربېره نجونو ته ښوونځي ته د تللو او د لوړو زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او دغه راز له رضایته پرته کوزدن کیږي. د خپل فکري او ذهني تاوتریخوالی دی.
په کندز ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکي وایي ساش کال په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې او سلاته د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي چې له دې شمیر څخه 15 پیښې د ښځو د وژلو دي. د دغه کمیسیون رئیس سید حافظ الله فطرت په دې اړه وویل،
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر صحابی کمیسیون مستقر پاشد.
طوله که در شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو سلوات پیش د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په سیمایز دفتر کې ثبت شوی دی چې د تیر کال په پرتله سش کال د تاوتریخوالي په کچه کې لس سلنه زیاتوالی راغلی. په دې شمیر کې 15 د قتل پیش او دوه د ځان وزنی پیش دی.
په کندز کې د شزو چارو د ریاست رئیس نصیبه هولکر بیا وایي چې د تیر کال 9 میاشتو په پرتله د روان کال په 9 میاشتو کې له دوی سره په سب شوو قضیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې 10 سلنه کموالی راغلی دی.
سږ کال موږ د تاوتریخوالي 93 پیښې درلودې چې خوشبختانه اکثره پیښې هواري شوې دي او له دې شمېر څخه 28 د کورنۍ جنجالي پیښې وې چې هغه هم د سلا مشورو له لارې هواري شوې او اړتیا نه وه چې هغه دې وڅېړل شي.
اغلی هولکر زیاتوي چې خای په ولسوالو یو کلو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه وي، ځکه د امنیتي ننګونو او نوړو دودونو له کبله زیات شمېر ښځې نه غواړي چې خپل شکایتونه ثبت کړي.
زه نشم ویلی چې په کندوز کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی. خی په ولسوالیو او کلیو بانډو کې د تاوتریخوالي کچه له دې هم لوړه وي، ځکه د ناسمو دودونو او د ناامنیو له کبله زیات شمېر ښځې او نجونې نشي کولی ځانونه عدلي او قضایي ادارو ته او د ښځو چارو ریاستونو ته ورسوي. ښایي ډېرې پیښې ولرو چې تر اوسه پورې زموږ اداره کې ثبت شوي نه دي.
په کندز کې د ښځو د حقونو فعالانی وای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې باید قومي مشران د جماعتونو ملا امامان او د مدني ټولنو استازي په ګډه سره کار وکړي چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کال په اوږدو کې د سولې په باب هلو ځلو ته هم په یو مفصل راپور کې وروسته کتنه کوو. د ایټالیا په لرغونې سیمې پومپیو کې له لرغونپوهانو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای کشف کړ چې د دوی په وینا بې ساری دی. پومپیو د ایټالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټه ګرځندویان ورځي. د دې موضوع تفصیل احمد شي برابروي.
لرغونپوهانو د ایټالیا په پومپیو ښار کې چې د میلادي نه هویایم کال تشویشان لاندې کړی وو د خوراک او چاک پلورنځی موندلی دی. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی. دا یو لاتینی اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د چاک ته او د شیان خرڅېږي. دا ځای تېره اونۍ کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانیستل شوی. لرغونپوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلي دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردي نغري دي او داسې ښکاري چې خواړه به پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څاروي او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوی هیلې راځوړندې معلومیږي او دا به دغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوه ویلاریا اموري تي وایي چې په دې ځای کې د خوک غواګۍ یا هلزون او غوی غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغوني سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بې ساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغونپوهانو دلته یوه برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتر کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې 14,000 خلک اوسېدل او بیا تشفشان د ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغوني ځای کې چې په 65 هکتار مځکه ودان شوی وو له 1950 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه یې له 3 برخې کشف شوي دي.
دو سره شلم میلادي کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هڅو یو بې ساری کال وو. د سولې په هڅو کې د پرمختګونه وشول او ډېرې هیلې وغوړېدې. اسد الله لودین په دغه تفصیلي راپور کې د 2000 کال د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو د پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is an historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته تاریخي یاد کړه او ویل
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires.
موږ دا درک کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدی ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل ک طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټول راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لانډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمن کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه و. د کار لپاره لزله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لاس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوها کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نور خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې لمخې د دوهې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربان غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې لمن زوړي
خبرې لمن زوړي ختم شوې. د زینو اندېخنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میس کې به خموکف تر لاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړي، بلکې د یو څه مخ کې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوی ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنورۍ په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 29مه بعد د دواړو خواو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 29مه د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دې دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zmuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darluda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar gar sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taakal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلې. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 د خوشي کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اگست ومه نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنز د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغانی خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغانی خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغانی خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
لکه څنګه چې د اسدالله الدین په دې مفصل راپور کې مو واوریدل، 2020 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په برخو کې بې ساری کال و. په دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنې جګړه د درېدو لپاره لوی ګامونه واخیستل شول. د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. ورپسې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شوه. د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوي دي، لومړی پړاو یې ترسره شوی دی او اوس ټاکل شوی دی چې د جنوري په 15 نیټه بل پړاو پیل شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی د سهار لود ما شام تر و په متنې صفه 12 پښنیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. د خبرونی دوه منې مایته نشدې یو د خبرونی په پاتې نیم ساعت کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ان اس اف او آزادی رادیو ګډ پروګرام او دغه راس کور کلی لرو. خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي، اسدالله لودین هم سټوډیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چهل ستون نو برج سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوی ده. دا خبره د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی کړی او ویلي دي چې د ښاغلي ولی ټپونه ژور دي. د افغانستان دولت د سولې د مرکزی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکی هم روښانه کړل. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ویلي تیرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني وایي چې هره اونۍ له 1400 تر 1400 پورې پیښې ثبتېږي او کوم کموالی او د پام وړ زیاتوالی پکې ناراضي. د آزاد اروپا آزادی راډیو د ډیټرانو بورډ او د ګنشمیر څنګه مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې مشر مایکل پک ته اعتراض لیک لیږلې او نوموړی د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو موبد برید او رچولو په تړاو یې 14 کسان نیولې. ځایي پولیسو نن ویلي نیول شوي د هغو سلګونو کسانو له ډلې دي چې پرون د خیبر پښتونخوا په کراک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم وروړ او اور یې ورواچوه. بل ورته د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودي متحدین هندو ملت پال یې واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي او د بریتانیا پارلمان له اروپای ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ.
او سپورتي خبرونه هم اسدالله لودین در اوروي.
د استرالیا د کورونی کرکټ لیګ یا بیگ باش سیالیو کې د خېلو بیل کبل افغان لوبغاړی مجیب زدران په کور دننه او د کرکټ د نړیوالو مبصرینو لخوا ډیر ستایل شوی. مجیب زدران پرون د برزبن هټ لوب ډلې په ګټه څلور اورونو کې 15 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي یې اوټ کړل. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د لوب د مجیب لپاره یو ویاړلې کارنامه بللې. په ټولنیزو رسنیو کې مجیب د افغانستان ویاړ بلل شوی، خو ځینو ورته لیکلي چې باید خپلو لیګونو او لوبو کې هم همداسې وزلیږي. د کرکټ نړیوالو مبصرینو هم د افغانستان دغه لوبغاړی راتلونکي روښانه بللې او افغانستان د کرکټ د استعدادونو کور بللې. د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربی اماراتو له لوبډله سره د لوبېدو لپاره هغه هیواد ته ولاړه. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله له افغانستان سره د جنوري په 13مه د ورځنیو لوبو لړۍ هم پیل کړي، خو د ایرلند لوبډله به له هغه وړاندې د اماراتو له لوبډله سره څو لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په تیر کې د ایرلند له لوبډله سره په زړه پورې او له لاسته راوړنو ډکې لوبې درلودې. او د فوټبال لډګر د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړی اسلام الدین امیری د هند له ریال کشمیر لوبډله سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ښاغلی امیری له ښې وړتیا برخمند دی او ریال کشمیر په لوبډله کې به ښه وځلیږي. ټاکل شوی چې د هند د فوټبال لیګ سیالۍ د 2021 کال د جنوري په 9مه پیل شي.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. په نړۍ کې د 2021 کال منځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کېږي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د تېر یو کال په ترڅ کې 3.8 میلیونه ته رسېدلي او د اخیستونکو ناروغۍ په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه راووزي او له دې تر ټولو زیاتې خپرې شوې ناروغۍ نړیوال وشغوري. احمد شبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
نړۍ 2020 کال شاته پریشتي او د نوي کال په دې هیله هر کله کوي چې واکسینونه به له کورونا وبا خوندې کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې
یو اخیستون کې ناروغي پیدا شوې ده چې سکار وي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید-19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گیبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل له هغه شیبې چې کووید-19 اخیستون کې ناروغي خپره شوې ده ګڼ کسانې وشلې دي. د کورونیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گیبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ژر او په پراخه کچه یوې ناروغي ته ځواب ورکړل شوی دی. لکه چې تیر کال د کورونا ویروس په چین کې پیدا شو، له هغه وخته تر اوسه نږدې 3 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1 میلیون او 8 لکه کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هیوادونو کې خپره شوې ده چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوې کرونا د B.1.1.5 په نوم شایي په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوې کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخت ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کیږي چې دا بل جوړو شوی واکسینونو سره مقاومت وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرې نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه به زمور ته ویلې مالې، ولې بی بی آبا به دې را باندې ښی وه څه نوم ده؟ ویلې ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم دیخه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسور باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ور سره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعضې نومونه متراضي چې تعجب کړم، بالکل سالخوش، زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام مس شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور می شي د نوم روشن د نن پیګما خو مقصد نه به خوښیږي. دا نوم ورکه چې یو خنوم به را باندې ښایي ما هغه به زمور ته ویلې مالې، ولی بی بی آبا به را باندې ښایي څه خنوم ده؟ ویلې ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. دیمو د څو نومونه دی؟ یوه یې ډیوا ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګانې ښي.
فکر زبر تدیر کوم باید او خنم باندې اوسی.
د اسلام دین وای چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د خکولی نوم کې هودل دي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخه علمی غړی نور الله کوثر وای چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنو نمونه انتخابي او په نوم باندې ویاړي. نو ځکه دا یو دودیز حق ده، بل اصالتي حق ده چې وګوره اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه خنوم انتخابول ده د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه د ښکلی نوم انتخاب سي، د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول ده د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و، ما وغوښتل چې دا راژوندی سي. رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خوښي خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریمه مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیره هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه کوي، او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی کدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکېدی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیبه اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپل څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري. معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي. په اصلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم دا مثلا د سنومونه کې دی چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخره ول دی، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سغی زول دی، هم مثبت او هم منفی، یعنی د دې په عواطف اغیز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه په دی په رسنیو کې اوري، او دغه نمونه بیا کېدی سي په ټولنه کې د سره هم استفاده سي، مثلا اسامه تورست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغیز کوي، د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې دونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغیز وکړي، یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له هغوی سره کینو خبرې وکړو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو، لورګانو، زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، او دا کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي، نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځانه سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې ښیندي، او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
درمنه دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتون کې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف لوجه خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارف یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړی زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډیر تشویش لرو. سه له وخت نه سه کوژده کړې ده، مصارف یې ډیر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغې خوانم ډیر کسانی د مونږ له خوانم کسانی، بیا غا د غرمې ډوډۍ، د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامېږي. یعنی حتی باید لس لکه یو لس لکه روپۍ باید ولري سه اده قلته واده وکي او ټول مصارف خلاصي، بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته لوم، هلته مې یو لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یوه میرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې. اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جان، څنګه دې بازار کې راغلی او داسې اخته یې؟ په دې کالی او په دې آرایشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
یعنې دا ټول چې دلته ګورم، دا لس نفره ښځې چې دي، نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره دې راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلی یاست خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اطمان کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو ژوکې بهتر هم خرید کړم، داسې ډېر خلک بیا
دی خو لاس کسه دي، نو موږ زه به هر شل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې، محبت، دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه ښیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اطمان وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان مو د لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معاملې، همدغه واده مراسم خپل معاملې جوړوي او موږ هم نه پرېږدو، یا په تاوان یا په سرخی یا په ګټه، خو مشتری نه پرېږدو، ورکوي.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې لناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډیر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځایو کې کالي واخلي، ډوډۍ د غرمې ورکړي، کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه یې لا دومره وکولی شي، اوس حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته دونه جنجال چې شل نفر ور سره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه، او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله، چې ډیر غذاف مصرف دی دا، غیر له واده نه دا بیخي غذاف مصرف دی. هیڅ ضرور نه ده، سړی باید یو درې نفره راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رانمایي ور سره کوي، یو شی ورته اخلي، هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لک پو کې خپله پوشي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چی اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
حسینالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی، یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي، او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې د امات پر قرباني لويږي.
سیدا جان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خریدې چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله، ورته ماته موبایل واخله، ورته ماته مثال صحت واخله، دا 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 خکار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا خکار نه ده.
نو مې حنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف ایت نه په دامت ور کول شي بلې چې اسراف کی ته واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
اگران اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزان سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتني زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بیایي؟ علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي او یو رسم و رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ کې هواس و ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی حسابي چې د خرید تزرخي کې او د استجمی یا د دې او د خلک زیات لاړ شي خرید خریدو کې.
هغه لمن دا به کوم مشکلات جوړ کی؟ البته دا ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځ هم جوړ کی کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضرنه ستونځ اول خو مهمه مشکل لري چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی، ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید تزي هدايه ته بودیجه پکار دی چې د مثلا د گرمی روډي خو ځکه د سار وخت زی او د دې یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې پسند کې د ته بایت هم یو توفه وخت شي، ځکه دا هم یو راي د خی تر سوګزي د غید زوق مطابق یا خپل خوخی یا غد زون کورانه ورته کالی اخلي مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي ته بس ته یو سټ کالی ورته اخلي دا غټ ګروپ چیزی وخت هم ډیر ځای کیږي د مثلا ټول په یو نظر نی بعض خریدونکو کې حتی ستونزې رامنځته کیږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه د دنجلې د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې تعداد خلک زیات دي، ډیر لوړه بای په خپل جنس باندې دي، یعنی وای چې مدای اوس وخت نه راځي 400 توای دي اخسل شي اخلي نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دکانونه به خي بندي یا تاغه نور عادي خلک یو ضرورت هم لري کچ ګوري هغه دکان کې وبربار دي مخفل چې کله بازار ته ګور دکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غي دي سره هم دي خرید کړي هغه شیم کو پکاري مزه خیر ورځ بل به خلوص خو دغه فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورځ به راشي خپل سودا وخلي زو مصرف وایم نو دغه ځنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره زی
هغه مومنده به کورونه ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونه ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه شي، د ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې پسند کې شورت خوشحالي لري او سي ګورته د دې پسند کې تشویش لري، استرس لري، مثلا قرضدار نشو، مثلا مصرف هم زیاتون شي، بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما تاریخونه واخستی مختصته خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دم په منځ کې لزی چې د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره زد او زد بازی کیږي، حتی هغه د زوم او د ناوی پروې مند ډیر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورانوي کې دغه شته چې هغه واسو ارمن چې دوه دته لري دغه مختل کیږي او خلک هغه خپل خوشحالي ته نه پات کیږي، بعض اختلافات پیدا کیږي، بعض مصارف ډیریږي، بعد وخت تاثیرات ډیریږي ځکه هغه زو مجبور دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید قرض خلاص کړي، شی چې اخیستی دا ټول.
اوس حل لارې څه دي اغلې مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې به دی چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لکه الی واخیستل شي، هغه چې اشه دي ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور دغه واخیستل شي. دوه نفره دوه څلور د هغې نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي، چون یو مشره ده، د دغه سره یو سره ګټه یو ملګرتیا ورسره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي. ډېر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو، نو دا خو دی ته فکر نه کوي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې دې بونه تللې. همداسې که یو کورنۍ دا پر مالات کې بیا سبا د هغې کورنۍ چې شي بیا دی ته دغه نه کوي، یعنې ست سلا نه کوي. همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه.
دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چاره.